ازادي راډيو سره په خبرو کې پر دې لار تګ را تګ لستونزو ډاکوبل
د سالنګ د لوی لارې د بیرغونې په برخه کې د کار پڅوالي او د بارونکو موټرو پر مخ د دې لارې بندیدلو بارونکو شرکتونه موټر شلون کې او مسافر لجدي ستونزو سره مخ کړی دي. رحمان شاهین په کابل کې د سوداګریزو توکو د یو ترانسپورتي شرکت نوموړي نن د سیشن مې په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګونو د بندیدلو او د بدیل لارې د خرابوالي لامل بارونکو موټر چلون کې د مالونو په لیکدولو کې لستونزو سره مخ کیږي او ورسره کرایه هم څو چنده لوړه شوې ده.
دا کوم ټکدارانو ته ده سالن ټکاور کړه دا بدیل لارې سمونه ده جوړ کړه او ډېر ستونزې اوس ترانسپورت ته جوړ کړه ده چې کوم مال په ورځ په دوی کې پر سالنګ باندې اوشتي رسېدی په مزارې ته راغه بدیل لار باندې تقریبا په 15 بشپړ ورځې رسېږي چې هغه لارې نه ده جوړ کړه ده تجارانو شان ډېر ما کیږي او ډېر سامانونه زنګیږي.
بلخوا د بارونکو موټر چلوونکي احمد هم د شی برلارې له خرابوالي شکایت کوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
د دې ستونزې لامل موټر ډېر خراب دی یا وارث پیدا کوي. شی برلار ډېر خراب ده پر وخت مالونه نه رسیدي.
د مسافرونکو موټر چلوونکي عبدالمتین لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګ لفرای لارو تیرېدل ډېر ستونزمن دي.
موټرای مسافر بری فعلا ده روی سالنګ کې
بارون کو موټر چې د سالنګ لارې تک را تک او اوس د دوشاخ پر پلتيري کله چې د پلتيري غني ګولایان چې خلاصيږي بیا شاول تر رسیدو شاول ته پر رسیدو کین لاس تخت کیږي. د جرمنز ته چې د سالنګ بدیل لار د چې لدی ځای مزل کوي او تونل تر رسیدي.
د سالنګ د لوی لارې یو مسافر محمد صابر هموایي
په مسیر شورای سالنګ رفت آمد میکنیم
وای موږ د سالنګ لارې تک را تک کوو دا لارې اوس ډېر جنجالي شوی دی. اسلامي امارت له چارواکو هیله لرو چې د سړک د جوړېدو چارې ژر بشپړې کړي.
خود طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال د جمیل را رسیدو مخکې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې اړوند د هڅو او د چارو د بشپړې دوه خبر ورکوي.
کار کانکریټ
هم په جنوبي او هم په شمالي سالنګ کې د کانکریټ اچولو او هم د سی ټي بي د سیخبندې برخې چارې روانې دي او موږ هڅه کوو چې د جمیل رسیدو او د هوا د سړېدو مخکې د سالنګ د لارې چارې بشپړې کړو.
د سالنګ لوی لارې چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونو له کابل او ختیځ له سویلي ولایتونو سره نښلوي د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي. د دې لارې بندیدل د سوداګریزو توکو په لیک درالیکت کې چې د ستونزې رامنځته کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د روان کال د سنبلې په لومړیو کې د سالنګ د شمالي او جنوبي برخو د ویجاړو شویو برخو د کانکریټي کولو د کار د پایل خبر په داسې حال کې ورکړ چې د تیر کال په لیندې میاشت کې د سالنګ تونل د لومړی برخې د بیا رغونې د کار د بشپړېدو خبر ورکړی وو. لهغه ورسته یوازې مسافرونکو موټر د سالنګ لفرای لارو د تیرېدو اجازه لري.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادي رادیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړای دی پیلېږي. خو له هغه مخکې یو ورستای راپور. د امریکا ولسمشر جو بایدن د لبنان د حزب الله ډلې او اسرایلو ترمنځ ورستۍ خونړۍ جګړې ته د اشاره پترڅ کې په ټوله سیمه کې د یوې بشپړې جګړې پر وړاندې خبرداري ورکړی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم خبرداري ورکړی چې پر لبنان د اسرایلو حمله کولای شي سیمه ییزې جګړې ته لار هواره کړي. نوریاس نوری او د موضوع نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون سیشن به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې د لبنان او اسرائیل ترمنځ ورسته یو خنډې او بریدون ته په اشاره په سیمه کې د بشپړې جګړې په وړاندې خبرداري ورکړه او زیاته کړه چې دغه سي یو جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده. د لبنان په جنوب کې د اسرائیل په ورسته یو هوایي بریدونو کې په سلګونو کسان وژل شوی دي. اسرائیل ویلي چې په دغو بریدونو کې د حزب الله هدفونه په نښه کوي او غواړي چې دغه ډله له پښو وغورځوي. جو بایدن ویل که څه هم په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی خو د ډیپلوماتیکې حل لارې امکان شته. نموري د حزب الله ان کلک ملاتړي ایران ته په اشاره وویل چې ملګری ملتونه باید کار وکړي ترڅو دا مسله یقیني کړي چې ایران هیڅکله هم د اټومي وسلې څښتن نشي. د بایدن لدې څرګندونو مخکې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان هم خبرداري ورکړ چې پر اسرائیل د حزب الله د بریدونو په وړاندې د لبنان پر جنوب د اسرائیل غچا اخیستونکي هوایي بریدونه کولی شي سیمه ییزې جګړې ته لار هواره کړي. هغه د دوشنبه په ورځ له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ایران د حزب الله ملاتړ کوي او هغه ځکه چې دا ډله چې متحده ایالات یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني نشي کولی په یوازې توګه دغو بریدونو په وړاندې ودرېږي. خغلی پزشکان چې په ایران کې د جولای د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې د هیواد د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې زیاته کړه هغه څه چې اوس په لبنان کې پیښیږي د خطر زیاتوي چې سیمه په یوه پراخه جګړه کې ښکېل شي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د جګړې د تېزېدو له امله نیویارک ته خپل سفر بیا ځنډولی دی. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی و چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ نیویارک ته لاړ شي او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپله وینا واوروي. د راپور له مخې نوموړی به د پنجشنبې په ورځ هلته لاړ شي او د جمعې په ورځ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. د لبنان د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 550 اوښتی دی. د دې وزارت په وینا په وژل شوو کې ماشومان او روغتیا پالان هم شامل دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. مهاجرت او د غربت دیار پر شیر څه اخیس کوي وړاندې به په خبرونه کې واوري. د دې ترڅنګ په لندن کې لمیش شاعر نظیف تکل سره شخېدلیم.
دلته دا دوه دستور دا نشي را خپلولی او خپل دی په ذهن باندې هغه اغیز پرېږدي چې تا مجبوری یې اوس ورته ولیکي.
په دې خبرونه کې د شعر د یو کتاب پاڼې اړوو.
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري ده د دې نم پچان به ورته ووایي په ساده اصطلاح چې د چان غزل هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې
شعرونه لرو.
راځئ چې یو شو سره شرق له غرب سره، غرب له شرق سره، راځئ چې مینه وکړو.
زموږ ګلې خو څستا ګډې وډې زلفې نه دي، زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو.
سندرخاړې لطیفه رڼا وفات شوه. دا غوی د هنر پاړه به واوري.
ډېر سوریلا واغې درلودي او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو سوی و.
په پاکستان کې مو د کډوالو افغان هنرمندانو لښوند او حال هم خبرو.
یا ډېر می یادې کې د سړخار یا جلال بابا
کټوالی په ادبیاتو په ځانګړي ډول په شعر باندې شوبد اخیس کوي. کره کتونکو په دې اندي چې شاعران د ټولنې د احساساتو او تجربو د بیان اتلان دي. کله چې دوی له خپلې ټولنې بیلې شي یوازیتوب پرې غلبه کوي او دا احساس شعر ته انتقالي شي. عرب شاعر محمود درویش چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په جلا وطني کې ژوند کاوه دا یوازیتوب داسې راخلي چې حتی هغه په خیال او تصور کې شته معشوقه هم پکې نه ویني او ځان ترې هیریش. دی وایي لکه ته چې کله نه وي ته هیرې شي، لکه مړه شوې مرغۍ ته هیرې شي، ته متروکه کلیسا لکه مینه د لاروي، لکه په واوره کې ګل ته هیرې شي، زه په لاره هلته مخکې تر ما مخکې پلونه تللي، نظرونه یې زما نظر نیولي، هلته څوک دی؟ دا شعر اوږد دی او محمود درویش پکې ځان هم یادوي چې ته هم هیرې شي. د نقدانو په باور د هویت لټون مهاجر شاعر مجبوره کوي چې د لاسه تللي ارزښتونو په اړه فکر وکړي. د ده مخ ته د کورنۍ ماشومان په پردي محیط کې ستړي شي او دوی ورته ګوري چې هغوی په بله شبه شخي شي، نور کلتوري ارزښتونه ورته ارزښتمن کیږي. کدی هر څومره هڅه وکړي بیا هم د بل چاپیریال اغیزې ورستر بلی زیاتی شي او دغه احساس بیا د شاعر په شعر کې د خپلو دودونو او رواجونو د ستاینې په شکل سر راپورته کوي. شاعر نظیف تکل له 2016 کال راهیسې په لندن کې ژوند کوي. د دوی څلور شعري ټولګې چاپ شوې دي او پاڼې مړې شوې، شبنم پر پاڼه، پاڼې د لونګو او راڅڅېدلې چوپتیا. له هواده بیلې دل د خپل خپلوان او دوستانو پرې شو دل او پنه بي چاپريال کې نوي ژوند ته مخه کول د دې سبب کیږي چې شاعرانه تجربه هم جن شي یعنی د یوازیتوب او بیلتون احساسات باندې خلبه وکړي ل تکل صاحب څخه به وورو چې دغه اړخ تر پخوا د دوی په شعر کې زیات شوی دی کنه دی
پنوی موهید کې سره د غسی بلدیت هغه پر دې هواد د خلکو سره نشي پیدا کولای او خپل همزولي ملګری دوستان د سرینه په یو وطن کې پاتې کیږي دا طبيعي توګه د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو اغیز پیږي
مهاجرت په ورته وخت کې ممکن شاعر مجبور کی چې په هویت او ارزښتونو پسې وګرځي لښتا کلتور سره یو ډول ټکر هم وي یعنی دغه کلتوري ټکر ساس په شعر کې شته
تر ډیره ما دا ټکر به حتمن وي خو د خاص ورته نیم متوجه شوم خو یو شای چې ډیر محسوسي کی هغه همدغه پردیتوب چې دلته دا کلچر یا دا دود دستور دی خلک دا نشي راخپلولې او خپل دی په ذهن باندې هغه غیز پرېږدي چې تا مجبورې یو څه ورته ویلې کی
تکل څه بلی خواته نوې چاپریال شاعر لنوي مشاهدات سره مخامخوي په دې حساب ممکن د کډوال په شعر کې نوې موضوعات هم زیات شي او د نوې چاپریال
طبي خبره ده دا به هي زمونږ در سره نوې چاپریال کې څومره چې شاعر د نوې طبيعت سره مخامخ کیږي طبي خبره ده دلته ورونه دي په اروپا کې دا نشته ده دا شاین ټول د توب پرې مان دي بارانونه دي دا د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو باندې اغیز پرې دي د کېت ز شک نه غنم او په عین حال کې د نوې تجربه سره بلديږي د اروپאי تجربه را خپلې
تاسو باران ته اشاره وکړه مثلا هغه شاعران چې په افغانستان کې ژوند کوي تقریبا د ټولو په شعرونو کې باران هغه ده یو مثبت اړخ لري لیکن د لندن له باران او خلک ډیر شکایت کوي څنګه اساس په شعر کې دغه شکایت ځای شوی دا وکنه هغه پخوانی نوستالجا ده چې بیا هم د باران ستاینه کوي په شعر کې
دا دغه خبره دا شته چې ډیر چې سره په تکلیف کې دي تر هغه مخه د باران شکایت ځکه کې چې تکلیف کېږي ورسره اول ته خو باران نشته دی په چې په میاش کې دوه میاش کې تا کله کله په شپه وو میاش کې ودل باران کېږي نو دا الته د یو نعمت پر سترګو خلک ګوري او دلته به دی او دا چې شه ده چې سره واکان ورسره په تکلیف کې دي چې څنګه نشته او هم خا بیا غیس کې کې ما په شیر باندې باور لرم چې زه په دې باندې یادونه شوی دي کې
د کډوالۍ د ژوند منفی اړخ ممکن دا وي چې په ژبه باندې تاثیرات پرې وسی که څه هم په لندن او د اروپا په ځینو نورو خصوصا په غربي اروپا هیوادونو کې افغانان سره یو ځای ژوند کوي لیکن بیا هم ژبه یو ډول متاثر کی شي تاسو چا ویلی دي چې تاسو د شعر ژبه اغیزمنه شوې ده لنوي محیط سره
د ځوانانو لپاره دا ډیره مهمه مسله ده د ځوانانو په ژبه کې خامخا انګریزي یا اروپאי د اروپאי ژبو کلمات او زیاتیږي مخصوصا هغه کمی چې په پښتو کې یا ځوانو ترنه هم شوی یا نه دی لوستي او یا نشته حتی ځینې داسې کلمې یا نمونه دي چې موږ دلته په انګریزي کې یا په اروپאי نورو ژبو کې د ځینو حشرو لپاره حتی لرو د ځینو ګلانو بوټو د دې لپاره لرو پښتو کې دا نمونه یا موږ سره موږ نه مخامخ شوی خامخا موږ هم لرو خو نه یا به نه مخامخ شوی ورسره به ضرورت نه پیښ شوی سره ورسره خو ما چې ډیر لیدلې دي ځینو دوستانو چې تاسو تمخه کړی دا کله کله په هغه نوم په لاتین نوم یا انګریزي نوم یې لیکلې چې دې ته پښتو مونږ څه وایو دا ډېر ځل په فیسبوک کې او په داسې هغه کې ورسره مخامخ شوم چې پښتو نوم یې پښتن دی کړی دې په خاطر چې یا په پښتو کې نه دی ورسره مخامخ شوی دا ژباړون کې یا د راستون زده چې نشته په پښتو کې او به مختلف خلکو جوابونه ورکړي ورته نو په ځوانانو باندې خامخا دا غیس پاتې کیږي دا د ژبې
په تکل څه په مشانو باندې مثلا په کلیوال ژوند کې ډیر نمونه دي چې هغه بیا په پردي وطن کې څوک نه تکراروي د مختلفو شانو نمونه وي هغه شان هغه وسایل د استعمال وړ نه دي لن غری رانیولې تر تنار پورې کنه او ډیر نور واړه واړه شان لیکن په بل محیط کې بیا ځین شان نو سره ممکن څوک مخامخ شي فرضاً په لندن کې د لپاپ سره څوک مخامخ شي، ل میټرو سره مخامخ شي، ل نوې ټکنالوژي سره مخامخ شي. د ټکنالوژي نوې نمونه د سپوخ دنیا په نورو ژبو کې هم دغه انګلیسي نمونه څوک استعمالوي. څنګه ل دغه اړخه کې ورته وګورئ، ساس په شعر او په شاعري کې دغه نوې کلمات ورننوتی دي او هغه په خواني چې خو په شعرونو کې تکرارول هغه تری وتی دي او کنه؟
ښه، دا ځینی په ولوی لاس باندې سره کوي د دې په خاطر چې لوستن کې بیا سره د نوې ټکنالوژي سره یا د ژوندانه سره چې شاعر په کې په دغه محیط کې ژوند کوي، ولوی لاس سره دا کار کوي چې معرفي کې مثلا د اورګاډي د مکینا لاندې اورګاډي یا د شایان چې په افغانستان کې یا ورسره نه یو مخامخ شوی یا نشته، نو دا سره په دې خاطر هم کوي چې خپل لوستون کې چې په افغانستان کې د دې سره مخامخ کیږي یا ورپیا کې چې داسې یو شی هم شته. دا ځینې وخت کې سره په خپل تب هم کوي او ځینې وخت کې صادفي ډول هم تکرارېږي په شعر کې په طبیعي توګه. دا معنی مزه در سره و
که شرته تاسو په خپله په خپل شعر باندې نقد وکړي، اتل اس کال مخکې چې تاسو په وطن کې وي او یا وطن ته نږدې تاسو ژوند کاوه او عمر افغاني محیط، حالت مو شعر څنګه و اوس څنګه ده؟
زه خپل شعر ته اوس په بل سترګه ګورم. دې کې شک نشته، حالت زما د شعر لومړنۍ تجربه وی لومړنۍ ګامونه و چې سره څومره په عمر په لحاظ په خېږي دا سی ور سره خپل تجربه او پنځونی کمال تر حاضر شي او دا چې ما شیر به څومره وی یا بنوي خو ما چې نور لوستي دي یا مې لیدلې دي چې څومره سره د عمر په لحاظ پخې کې په ماغه اندازې شیر هم پخې کې کمی کېږي او د ډیرو پام راولي. لومړني ګامونه طبیعي توګه د نیمګړتیا کې بيخي ډېری وي او به ورسته خو سره شاعر مخصوصا خپل خپل کرکټون کې هغه خپل شعر ته په هغه سره ګوري چې باید دا ولیکي دا ونه لیکي کنه. دا شاشته پکې و زه خپل شعر ته چې ورته ګورم دا هغه حالت نه اوس ډیر ښه شوی دی.
د دې په خیدل او کلمه عامه د تاسو هم استعمال کړ کنه؟ په خیدل یو عادتا ممکن دغه اوس چې اوریدونکې ستاسو خبري اوري ممکن ذهن واره واره دې ته واوري شي، یعنی ژبه په خښه ویده، د شعر موسیقي بهتره شوي ده، آهنګ بهتره شوي ده، لیکن دغه بل اړخ چې وګوري د په خیدل د موضوع له پلوه ستاسو شعر پراخ شوي
او دا دواړه شامل دي په دې موضوع کې. هم د موضوع په لوا شاعر چې څومره عمر زیاتیږي په ماغه اندازه شعري تجربه ورسره زیاتیږي. شعر کې زما زه په خپل شعر د پدې وسترګ ګورم چې شعر څومره چې موږ په د هیواد دننه زینی کړی ورته په دې سترګه ګوري چې هغه یوازې د موضوعونو یا د نظم او وزن خبره کوي. خو زما لپاره شعر دغه سی او شعر نه دی چې یوازې دغه نظم او هغه یو مثال کزو یم وای په خانه مثال دی وای تر با لالا وای او مړی با دلا وای دی چې هم نظم دی او هم وزن دی خو شعر نه دی. دلته د شعر خبرې نوري دي، شعر زما په عقیده تصاویر دي د ذهن هغه برخه چې د تصویرونو په کې پراته دي او چې را باسي دغه برخه باید فعال وي او دا په پخو عمر کې د سړي دغه پام کیږي چې باید څه ډول دا راو باسم. سیمبولونه دي، کنایې دي، استعاري دي، دا شیان چې هغه په دغه سی عمر کې سره په خپل په کې زیات پزیا کوي چې دا باید زه دا خبره داسې وکم چې تک سپینه خبره نه وي زما لپاره. یعنی شعر باید داسې وي چې هغه لکتر لگا د یو لوستونکي یا د اوریدونکي پام دې تر واوري چې دا څه وایي دا سره یو ځل به یعنی کته دا خبره ورته داسې کې لکه دا چې وستا سره غږیږم دا د شعر ژبه نه ده. د شعر ژبه د دې سره باید فرق ولري.
په دې شک نشته چې د شعر ژبه په شعر کې ډیره مهمه ده. وای وای تر ټولو مختصره ژبه شعري ژبه ده چې په لږ ډیر څه څوک وای. اما په ورته وخت کې فکر هم د ناقدانو په باور باندې ډیر مهم ده چې په شعر کې ځای شوی وي. هغه د امریکایي شاعر رابرت فراست وای وای چې کله احساس او عاطفه فکر پیدا کی، فکر کلمات پیدا کړي، نو دا شعر شو. فکر نه کوم چې په افغان شعر کې د ځینو شاعرانو له شعر فکر غورځېدلې.
بالکل همداسې ده. دا زه درته ما خبرې اصلي مطلب همدغه شی و چې فکر او تخیل دواړه هغه څه دي چې شعر د عادي ژبې نه بېلوي. دا باید په پام کې ونیول شي په شعر کې چې سړی دغسې خبرې ونه کړي چې لوچې پوچې خبرې وي او هغې ته دې قافیه جوړې کړي، هغې ته دې وزن ورکړي یا دې نظم کړي منظمې کړي
شاید علت دا وی سے دا شعر جن چوکاٹونا لک غزل لک قصیدہ لک رباعی دا عرب و افغانانو تراخلے او خوانی عربی شبکی پیغه وخت کې یو نقد چې هغه یې وس خپل ردوی هغه وی چې شعر مقفی موزون کلام دی. دوی خپل دا پزغر در ادبی دا معاصر عرب شاعران نو عمغه تروسه پر لمور سره پات دی او نور کوم تغیرات په عربی شعر کې راغلي دي لایغوی خبر نه یو، لیکن مقفی او موزون کلام موټینګ نیولای دی. همدا سینه ده.
زه زم دې خبر ست دا سی ګورم چې شن چلا بخستی شیر البته ما مطلب دغه نه دی، دغه برخه نه دی چې شم چلا غوی نه خستی دی دا مو په ماغه شکل ساتلی دي ځان سره لکه دینم چې ته اخیسته دي او ماغه سم ساتلی دي. دا سم دا موضوعات ما اخیسته دي، همدې سم ساتلی دي ځان سره. په داسې حال کې چې پښتو ولسی ادب اته دغه تابع نه دی، اته دغه سم نه دی. لکه دې چې ورته ګوري تک لنډي وګوري تک سرور کې وګوري تک کاکړې وګوري دا ټول بل څه ول دي. یعنی دا هی دا هغه مقفه شعر اغیز قطن په دې چې د پښتو اصلي مال دې په دې باندې نشته. دلته شعر د قافی او د وزن تابع نه دی، دلته شعر د تصاویر تابع دی. ځکه یو لاندې زه مثال درکوم، وای بیا بنارې کمیس ونه کم بیګا باران او جنان ټول ولید مست. دلته د دې چې ته هغه خبره وکې چې هغه لاندې کې دنه پرسته ده، هغه خبره کته په اږي لاندې نه دا خبره بل ډول ده. بیگا باران او جانان ټول ولید مدې ته کمیس می چې لمدی کی تبان بدن پورې نکلی او غار نور د شان پلندې کې وجود لري چې هغه په دغه شعر کې د مونږ چې له عربو اخیسته ده په دغه کې قطن وجود نه لري او یا کوم وجود هم لري په دغه شکل نه ویل کیږي لکه څنګه چې پښتو اصل مال یا اصل ادب ده.
لنزیف تکل صاحب څخه مننه. اوس په دوی څخه د دوی یو شعر وارو.
کله ریچی سترګی می لیدله تصویر هیر کړی پر روان باران د حافظې رګونه ومنځي. ریچی شپه په خپل خپل کمیس بدل کړی او درنا ژنی د زندیدلی سهار موسیقۍ ته اتڼ واچوي. ریچی دا سیوره ورو ورو د دې کړکۍ لمخې وبهیږي او نیکمرغي لکه وګم د ډوډۍ له هر جیبه سر راځي کړی. ریچی ریچ مخ دی د خپل لپې په اوبو کې ځانو ویني. ښکلا دې د سترګو پی پاکې ته شي حیران.
لایوی خبرتیا وروسته به هم د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو. د انګلیسي ژبې مشهور شاعر کارل سندبرګ په 1908 کال کې مړ شوی دی. دی وایي شاعري هغه راغبرګ شوی ژغ دی چې سیوري ته وایي ونڅه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د اوبو سندرې په نوم شعر ټولګه تیرونه چاپ شوه. مخکې تر دې چې د دې کتاب د شاعر رحمت الله ریحان شعر در سره شریک کړم، د دې کتاب په اړه کې بل دوی څه واورو چې څو مخ کتاب دی او څه ډول شعرونه پکې چاپ شوی دي.
په کتاب کې یو سلور دې شمخه دي چې په دې کې غزل شته دي، نظمونه پکې که څه هم کم دي خو نظمونه پکې شته دي، او اکثره کار مې په غزل باندې کړی دی.
ریحان صاحب، د اوبو سندرې په کتاب کې مو د څومره وخت شاعري راغونډه کړې ده؟
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري ده د دې نم پچان به ورته وایي، په ساده اصطلاح چې د چان غزل هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې د زړو په پرتله یو څه زیاته ده. داسې شاعري پکې شته چې په سوشل میډیا کې موږ نه ده نشر کړې، نو هغه شاعري هم پکې ده.
تاسو ویل چې دا شاعري مو راچنلې ده، لکه لرای څه شعر لیکي؟
او د شاعري به زه دا وایم چې بر صاحب چې زما او د شعر اړیکه د ماشوموالي نه وه. زه ډېر ماشوم وم چې شعرونه به مې خوښېدل، خو هغه تعین وخت به زه ووایم چې تقریبا چې لس اته کاله به کېږي چې شعر لیکم، او ډېر وخت وشو چې شعر سره مې داسې پخه اړیکه شوې ده.
په خپلو شعرونو کې فکر کوي چې لبل شاعر اخیسمن یاست؟
او لو شاعر نه د متاثر کېدو به زه دا وایم شیبر صاحب چې ټول ښه شاعران به یاد کړم، چې هر سړی ښه شعر لیکي، یا هم که هر یو ښه شعر عزت متاثر کېږم، او زما لپاره هر ښه شعر په هر شعر کې هر نوې خبره ما متاثر کوي، ما دې ته هڅوي چې زه شعر ولیکم. نو داسې معلوم شخصیت به ډېر دي، زه به څوک یاد کړم، خو کوم مشران شاعران چې دي دا ټول زما لپاره آیډل به ورته وایو چې دا آیډل غوندي دي.
له ریحان صاحب څخه په مننه چې یو شعر هم په ازادي راډیو مجلې لوراوله.
او دا یو شعر دی تاسو ته استاذ اوریدونکو ته په ډېره مینه ډالي. چنه رازی ځان به په نوې مشغله واړو، چنه رازی ځان به په نوې مشغله واړو، خدای پوستکی بل جوړ پر هر بیا واړو، پور نیولې وجود تګ سترګې چیرته وېسو، چې تک کرم نه کوي مخ په کومه خوا واړو، او زموږ ګلې خو څستا ګډې وډې زلفې نه دي، چې زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو، او یو ځل را وخاندل هرې جفا تیر یو درته، خاورې به یا رستا په هرې ناروا واړو، چې لالی نه وي ادې نه وي نو جنت ته نه ځو، موږ لیونی نه یو چې کډې په بیدیا واړو.
د اوبو سندرې د کتاب له شاعر رحمت الله ریحان څخه مننه. په خبرونه کې بیا هم تاسو ته شعر لرو. د پکتیا له مرکز ګردیز څخه عبدالکریم جبرائیل د شرق او غرب ته په نوم شعر ازادي راډیو ته په واتس اپ کې را لېږلې. له دوی مننه کوم. دا شعر له دوی څخه اور.
ز افلاطون نه ما، ز سقراط نه ما، ز ارسطو نه ما، ز یو وړوکی شاعر دغه یو څو خبرې ټول دنیا ته کوم، راځي چې یو شو سره شرق الغرب سره، غربا له شرق سره، راځي چې سول وکړو شرق الغرب سره، غربا له شرق سره، راځي چې یو شو سره شرق الغرب سره، غرب له شرق سره، راځي چې مینه وکړو شرق الغرب سره، غرب له شرق سره، کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره، کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره، دا ځمکه او دغه خاورین کوره یو مخ لمنځه یوسي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. افغان سندرغړی لطیف رانا دا بیا کلونو په عمر د سړت ناروغي له عمله وفات شو. دا د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکو و. خود ژوند ډیره برخه په کندهار کې او روسي کلونې د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر کړل. لچفرنا د تیر اونې یکشنبه پورس په کوټه کې د سړت ناروغي له عمله وفات شو. د موسیقي استاد عبدالرحمن رحماني وی لچفرنا د وی هنرمند کورنۍ غړی و چې د افغانستان په موسیقي کې ځانګړی ځای درلود. تفصیل د صادق رښتینی پورا پورک.
افغان سندرغاړي لطیفرنا د بلخ اوسیدونکو خود ژوند ډیره برخه د کډوالۍ پر مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیر سوي. هغه لمړی کابل ته کډه کړیا او ورسته کندهار ته راغله، خو په ورستوي کې د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې میشته و او هلته خپل ورستۍ ژوند تیراوه چې د اویا کالو په عمر د زړه د ناروغي له امله وفات شو. د لتیپی رنا مورنی ژبدری و خو یو شمیر مشهور سندرې په پښتو ژبه ویل دي. لیکوال او شاعر اسمت الله ظهیر وای لطیفرنا د افغانستان یو له هغو خورجو بسندرغاړو څخه و چې د خپل وخت په موسیقي کې ځانګړي ځای درلود.
لطیفرنا واقعتاً یو تکړه او با استعداد هنرمند و. هغه وخت دیارلسوه پنځوس یعنی چې په کابل کې کومې مشهورې سندرغاړې وې لکه پرستوس و افسانه سو نایت سو دغه رنگ لطیفرنام دا هغه وخت یو پیژندل سوی و نرمنده و او ډیکستونه په افغان میوزیک سنټر میوزیک کابل کې ثبت سوی دی.
شاغلی ظهیر وای لطیفرنا د کنداري هنرمندانو غلام رسول کوچک او بهادر سره هم ګډی سندری ویلی دی.
کاظم شیدای سره جوړه سندری ویلی دی. دا ټیم غلام رسول کوچک سره افغان میوزیک جوړه کې سټ ویلې دي. دا رنګ د کندهار شهید ځوان سندرغاړي بدر جان سره په سنټر میوزیک یو کې سټ ثبت کړی دی.
استاد عبدالرحمن رحمانی وای لطیفرنا د وی هنرمند کورنی غړی وچی د افغانستان په اصله کلاسیک موسیقي کې ځانګړی ځای لري.
ډیر سوریله आवाज درلودلې، یعنی د موسیقي د هنر په لحاظ باندې د ډیر موافق شته و. ډیر سوریله आवाज درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو سوی و، په هنري جامعه کې یا په هنري فامیل کې رالو سوی و. په همدې خاطر باندې هغه مجید تبله نواز یا تبله ژغون کې چون خراباتي سړی وو یا په اصطلاح دغه هنرمند وو، نو په دغه لحاظ هغه وروزل. نو د دې آواز ډېر ښه آواز وو او دا سندرې چې ویل دي ډېر په لوړ کیفې ویل دي.
ویل کېږي چې لطیفرنا لږ کلونه د موسیقي په هنر کې پاتې سوي. هغه تر واده کولو وروسته د خپل کورنیو مسؤلیتونو له امله د موسیقي نړۍ پرېښو ده. خدای غې سندری او هنری میراث به تل د خلکو په زړونو کې ژوندۍ پاتې وي.
شارقاندار چی عجب شارت، شادی تا گلو گلزار.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان سندرغاړی لطیف رڼا په کوټه کې د زړه د درېدو له امله وفات شو. د ډیورنډ کرښې پورې غاړه په خیبر پښتونخوا کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي وای په کډوالۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته کډوال شوي وای د بیروزګارۍ ترڅنګ د ویزو نه تمدید، د کورونو لوړې کرایې او د ماشومانو ناڅرګند برخلیک ته اندېښمن دي. زما همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې په پېښور کې د یو شمېر دغو افغان سندرغاړو ژوند ته تم شوی.
زیڑ مازی گرے پا پے خور کے دے بیا مو مخا میں
افغان سندرغاڑے سید اللہ وفا شل کل ورستا یو وار بیا دغه خار تکړوال شو. د دغه سندرغاړو لړلې و چې په 2001 زیږدیس کال کې له پیښور ننګرهار ته ستون شو. هغه مهال تازه په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور شوی او د حمید کرزی په مشرۍ د جمهوریت حکومت پر اتاق پر موسیقي لګیدل ټول بندیزونه پای ته رسیدلی وو. وای هیڅ فکر نه کاوه چې نږدې 12 وروسته به یو وار بیا په وطن طالبان حاکمیږي او په سندرو او موسیقي د بندیز لقبل باړ کیږي چې کډه په سر یو وار بیا په تور خام واوړي.
خپل وطن مونږ ته ډیر سره کړ، ډیر عزت مونږ ته راکو، خپل وطن کې ډیر خوشاله وو او بیتا دا سوچ مونږ اس کلم نه کولو چې مونږ په خاور ته کډوال کیږو بهرات لو به سندرو جوړولو ته برات لو په دې سوچ نه چې مونږ.
سید الله وفا وای له وطن لريواله سخت خو په خبرې ناروا د ضرورت وخت کې رواشي مال ډیر نه چاره نه یار تشا کړه
یګر می یادې کې دسړ خار یا جلال بابا.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په سندرو او موسیقۍ باندې ځلامل شو چې ډېری افغان هنرمندان خپل وطن پرېږدي. دوی ډېری ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي چې اوسمهال د کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. سید الله وفا وایي
تونځي خوري زیات دې دلته په خبر کې ما او وطن کې قسمه غسه حالات دې او کومونه زمون دلته راغلي ساده ستونزم شته دې د بچو تعلیمات نه محروم دي.
نو موږي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په وطن کې د خلکو په خادای کې سندري ویلې او الحمدلله خپل کورنۍ ته نفقه برابروله. دې چې 15 اولادونه لري وایي په وطن کې ژوند نسبتا خو پر دې وطن د میړو قدر کم وینې. په پیښور کې میشت بل افغان سندرغاړی او د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې پخوانی مشر رضوان منور هم د افغان سندرغاړو همدا ستونزې مهم یادوي.
د بچو د مستقبل مسلې د تعلیمونو نشته دی، ځکه په دوی سره کارتونه نشته دی، په سرکاري سکولونو کې نه اخلي، پرایویټ ته دوی وسنه کې یو څه تاسو ته وایم چې مبالغه نه، نو د سلور درې سلور میشتې په د هنرمندانو د موسیقي پروګرامونو نو چې دوی د اغې لارې نه بچو ته یو سر وړګټي.
خغلی منور دا هم ویل چې پاکستان ته ډېرې تللو سندرغاړو یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې سره لویدیځو هیوادونو ته د وتلو کیسونه هم ثبت کړي، خو تر دې دمه یې ښکاره پایله نه ده ورکړې. د اروپایي هیوادونو غوښتنه کوي چې له پاکستانه د افغان هنرمندانو په وتلو کې مرسته وکړي. نوموړي په خبره د غیر رسمي شمیرو لمخې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه شاوخوا 400 افغان هنرمندان پاکستان ته کډوال شوي. په پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړي همت ګل افغان هم ازادي رادیو سره خبرو کې په یاد هیواد کې د افغان سندرغاړو د بیوزلۍ خبره وکړه.
الله گوا دے چې د گرمی لري، د شپې نه لري، کده شپې ولري، د سار نه لري، با ته شو د کور کرایانه قسم په الله چې زمنګ د فنکاران سوګ د 2 میاشتو قرضداري، سوګ د 3 میاشتو چا باندې بیلونه شړ دی.
نو موږ د افغان هنرمندانو د استوګنې د اسناد او ستونزې هم مهمه یادوي. وایي کڅوم د پیښور ستري محکمه د افغان هنرمندانو سره د نرم چلند کولو امر کړی، خو په خبره بیا هم ځای پولیس تنګوي او د قانوني اسنادو د نه لرلو لامل وخت په وخت هنرمندان زندانی کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. د 2022 کال په جون کې یو ځل د افغان سندرغاړو په ننګه چې د پاکستانی پولیسو لخوا ځورول شوی او یو شمېر نیول شوی وو، د مفکوره بنسټ د مشر حیات روغانی په مشرۍ ځایي فرهنګیانو سندریز لاریون هم کړی او ویلي وو چې دوی پاسپورتونه لري، یونیکسیار او د هنري ټولنې ورته کارتونه هم جوړ کړي، نو که ویزه نه لري باید ونه ځورول شي. د طالبان حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي غږولو او اوریدلو کلک بندیز لګولې. طالبان ادعا کوي چې په اسلام کې د موسیقي غږول او اوریدل حرام دي. دا مهال د افغانستان پر رسنیو کې موسیقي نشته او په یو شمېر ولایتونو کې د سندرو لوریدونکو سره د طالب وسلوالو د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر اگست میاشتې په شلمه ولسته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې وویل په تیر کال کې د موسیقي 23,328 آلات تخریب او لمنځه وړي. خود افغانستان د موسیقي ملي انستیتیوت بیا د طالب چارواکو د څرګندونې غندلې وی او په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د هیواد د موسیقي په بډای میراث او د خلکو د هنري او کلتوري ازادۍ پر حق تیرې ده. دغه انستیتیوت ویلي و چې موسیقي له پیړۍ ورئیسې د افغاني ټولنې یو نه بیلیدونکې برخه ده چې د ټولنې په جوړولو، سولې او د خلکو ترمنځ د تفاهم په برخه کې مرسته کوي. لدی وړاندې د تیر میلادي کال د اپریل په 26مه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په افغان هنرمندانو اوسنۍ راغلې حالت غمیزه بللې و. دغه شبکې له موسیقي لری زړونه د طبیعت په لور د افغان موسیقي غږونو تک په عنوان په راپور کې د افغان هنرمندانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې و. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموشه یا چوپ هیواد بدل کړی. په پاکستان کې میشت افغان هنرمندان او سندرغاړي هم وایي چې په افغانستان کې د موسیقي نامعلوم برخلیک د افغان موسیقي پر ودی سویره غوړولې. دوی که څه هم د افغانستان د موسیقي راتلونکي ته اندېښمن دي، خو ناهیلي نه دي او د بدلون تمه لري.
اے وطن پہ خلق کل اختاری چھ خلق نوی کنڈ والی وی ٹول کورونا یہ زمانہ پاتش وطنا یہ لکا مر گئی پہ بٹوش پہ در تکو ماں
لهم دې راپور سره د خبري مجله ران غاړو زحمت شي بر اجازه اخلم شدی وي. I'm gonna make you mine.